ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د اساسي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس جیلانی سره د شزو او جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبري کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس پانی لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره کتلي دي. ښاغلي ویست زیاته کړې په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبري کړې دي. د ښاغلي ویست کتنو په اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال هلته اوسي له دې اسانتیا برخمن شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکړ هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي. د اعلان لمخې په دې پروسه کې ټول ټال 4,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم اسانتیا نه برابروي. یوازې تر 2015 کال هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنج شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایې میغونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ. د طالبانو رژیم د ښځو خلاف د تشدد پالیسی خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکار کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې ښځې د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټه او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دي. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توپ د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمدد د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلنسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینه ته لاړ او د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو د اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلنسکی ته شرح خلاص ووایي. تمه ده چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آیس ټوریس خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آیس ټوریس د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي دي. په پیغامونو کې د آیس ټوریس د دوه خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرس او د سفر ټول جزئیات ورکړی شوی دي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. اسد پرون په رسمي سفر چین ته ورسید. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د امریکا استازو د افغان شزو د حقونو په اړه د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره خبري وکړه. د شزو د بندیز لکبل د بندي امیر د هوټلونو او دوکانونو کاروبار خراب شوی. د کونړ د مروري ورسوالي اوسیدونکو وایي سیلونو یې سړک وړای دی.
تقریبا 80% دغه سړک چې دی دا تخریب دی. د حکومت څخه مدا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
په غزنی کې اوس ډیر خلک خپل ماشومان واکسین کوي.
د قومي مشران او علما سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د یونیسف په مالی مرسته د سرکانو یو شمېر اوسیدونکو له پاکو اوبو برخمن شول.
دوبو سیستم دل تنو ماش دا وبا د سین راوړلې وړې په مشکله په خرو باندې راوړلې.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د زینو هیوادونو د بهرنوی چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استازي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنی کړی دی. توماس ویس پر خپل ایکس پانه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری لیدنې کتنی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي توماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمیر افغان فعالو میرمنو مخامخ واوریدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي د غشانې د پاکستان، ناروی او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاري او د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې یې کړې وې. خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د خوځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان وای تر هغه وخت چې پر طالبانو عملی فشارونه او بندیزونه زیات نشي تشي لیدنی کتنې پایلې نه ورکوي. د خوځو د حقونو فعال کریمه رحیمی
د می دونیم سال به مو کوم مدد نه خورد
بجز په تیر دونیم کلونو کې د غډل ناستې سم په درد و نه خړل شوې. برعکس مو په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شو تر هغه وخت چې دوی عملی فشارونه زیات نکړي او لغپلو صلاحیتونو استفاده و نکړي. نو دوی د غډل د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
ممشنه ماروس کی نتیجه بخش نیست.
د خوځو د حقونو یوې بلې فعال هم چې وې نه غختل نومي پر راپور کې پورشي ازادي راډیو ته وویل
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطحه د تیر دوو کالونو کې د افغانستان په سطحه غونډې ونیول شوې خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هغه دا چې نن ورځ د ښځو وضعیت ورستل بل خرابېږي ورستل بل بدېږي. نو زما له نظره بهتر ده که یو غونډه ونیول شي هغه دې په عملی میدان کې عملی شي او افغانستان د ښځو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثرې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نخښه کړي او دوی لا عامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وو پکې لامه ژوند د ښځو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي زورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څوم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
آزادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلې سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنداو ته غځېدلې، سړک د موټرو له تګه ایستلې او خلک یې لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبه په شپه چې کوم سیلاب راوتلې او خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لامل ای ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څارویو انتقالوي. آیاز شاداب:
دا چې غاخې ته غزیدل سرک د تیو شپې د سیلابونو له وجې څه مخکې تخریب شوی او دغه سیلابونو لاپس تخریب کړی. تقریبا 80% دغه سرک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لاره باندې محصلین پوهنتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډېرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربرې له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غزیدلې سرک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلکی ستونزو سره مخ کړي دي.
مرور د ولسوالۍ سرک د 13 شپږ باران ناګ او ډیر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سرک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي، څول وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وایي چې په وټاپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سرکونه لتیګو او خټو پاک کړي او کوم ځینې چې خالی شوی وو هغه ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل:
مرور ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته، چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې، خپل موټرو او گاډو باندې، او مشکلات مو تقریبا 80% ور حل کړي دي. او د مرور د کنډو دا پورته کوم سرک چې داغه 15 زیات خړونو کې بند وو، هغه مشکل مو حل کړی دی، هغه مو سازاده شوی دی، مشکل نشته دی. هغه ځینې مو مرور اور رغولي، او مرور ولسوالۍ په لاندې اواره کې هم سرکونه بند وو، کورونه تهدید سمخ کړي وو، موږ کورونه ته یو څه اندازه ملبه او د بورډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شوو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته کول او د ویجاړو شوو ځایونو رغول اړین دي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې بیا خلکو ته د تشاک د اوبو اسانتیا مهیا شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. خو اوس بامیان ته، د بامیان د بند امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د شزو په ورتګ بندیز ولګاو کاروبار پیکه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل تر دې بندیز مخکې کاروبار شو او د دوی پر اقتصاد مثبت اغیز درلود. ځینې کورنۍ هم وایي بل کور له شزینه غړیو سره بندي امیر ته د تاکلی والتیا درلوده، خو له بندي زوروسته له تاګه ډډه کړی ده. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست شاوخوا یو میاشت مخکې د بندي امیر ملي پارک د شزو پر تاګ بندیز ولګاو. جزئیات په دې راپور کې.
د بامیان ولایت د بند امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي د تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی. له دې ډلې قدسیه نوید چې د بند امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی.
زه په بند امیر کې د لاسي صنایع او دوکان لرم. دوه اونۍ کېږي چې زه بند امیر ته تللی نه یم. کله چې میرمنې منه وي او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغېز لري. پلور کم شوی او هیڅ نشته. ټول توکي د بامیان خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل اخیستل یې.
نوروز هم چې بند امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پیکه کېدو په اړه کیسه کوي.
هغه اید چې مخکې مو درلود اوس صفر ته رسېدلی. موږ خپل کارکوونکي کم کړه او اشپز نو هم ځواب کړی دی. نور ایله یو یا دوه اونۍ د کار کولو په خاطر مقاومت وکړو.
دوی وایي د بند امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښوو. ځینې هغه کورنۍ هم چې بند امیر ته یې د تګ نیت درلود وایي له بندیز وروسته له خپلې پرېکړې په شا شوي دي. د کابل اوسیدونکي ماجبین وایي کورنۍ بند امیر ته د تګ پرېکړه کړې وه، خو په دې تفریحي سیمه کې د ښځو پر تګ د بندیز له امله یې د کورنۍ ټولو غړو له تګ څخه ډډه وکړه. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی سردار محمد وایي پخوا به له خپلې کورنۍ سره میلې تته، خو زیاتوي چې اوس د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
پغمان دا، باغ بابر دا، باغ بالا دا، بامیان دی، جلال آباد دا، سروبي دا، ټول دی میلیونو ځایونه چې موږ دې ځای ته بتلو له کورنۍ سره، خصوصا هر جمعه. ولې اوس لږ دا بندیزم سه بل د خوانه دینه چې زمونږ جیبونه هم خالی دي، نو خلک اوس کمه علاقه شوي دي.
د طالبانو حکومت د روان کال د وږي اسمبلی میاشتې په پیل کې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي د وږي په څلورمه نیټه په بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې په تېرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه دی مراد کړی او له همدې امله نور نشي کولای چې بند امیر ته لاړ شي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د طالبانو له ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په تطبیق کې همکاري وکړي. د طالبانو دغه بندیز له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک ونومول شو، په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان د تفریح لپاره ورتلل. په وروستیو څو میاشتو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه ډیر خلک د خپلو کورنیو له میرمنو سره د تفریح لپاره د بند امیر ملي پارک ته تلل چې هلته څه موده ښې شېبې ولري. خو دې پارک ته د ښځو په ورتګ له بندیز لګولو وروسته دا خوښي هم له کورنیو څخه اخیستل شوې چې دې تفریحي سیمې ته یې د ورتګ اراده درلوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد لاریونونه روان دي. پولیسو ویلي تر اوسه یې څه باندې 80 کسان نیولي او کچیرې دا لاریونونه همداسې دوام وکړي دوی به ځانګړي تدابیر غوره کړي. دا لاریونونه د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د ارمنی لژکیو په ملاتړ پیل شوي دي. جزئیات له فریدي سیاله واوري.
د ارمنستان په پلازمینه کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام نن تر اتیا ډیر کسان نیول شوي دي. د ارمنستان پولیسو ویلي له غرمې وروسته یې دغه کسان د پولیسو له امر څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اپوزیسیون مشرانو له واک څخه د اوسني صدر اعظم نیکولو پاشانیان د لرې کولو لپاره له خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې سړکونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. مظاهرچیانو ویلي تر هغې به دې لاریون ته دوام ورکړي څو پاشانیان له وخت څخه ګوښه شوی نه وي. دا مظاهرې د سپتمبر په 10 پیل شوې چې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ نښتې هم پکې رامنځته شوې دي. پولیسو خبرداری ورکړی که مظاهرې همداسې روانې وي دوی به ځانګړي تدابیر پلي کړي. دا راپورونو له مخې پولیسو نن د لاریونونو یو تنظیمونکی او د پارلمان پخوانی غړی اندریا نیک تیتیوانیا نیولی و او له څېړنې وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکولو پاشانیان پر وړاندې نیوکې وروسته له هغې پیل شوې چې په همدې اونۍ کې آذربایجان د نګورو کراباغ په لانجمنې سیمه کې په ارمني لږکیو باندې بریدونه وکړل. آذربایجان دغه برید د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم پیل کړی او ادعا یې کړې ده چې دغه دفاعي عملیات د می د بیرته کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوي. پاشانیان نن د سپتمبر 28 خپل حکومت ته ویل چې دوی به د ارمنی لګکی و راته ګومني که چیرې دوی د نګورو کراباغ پرې خودل غوړه کړي. هغه زیاته کړه د دومره پراخ میشتیدل به هلته امکان ولري چې د دوی لپاره پانګورو کراباخ کې پاته کېدل ناممکن شي. مظاهره کوونکو پانګورو کراباخ کې د ارمنستان حکومت لخوا د دغو ارمنی لګکۍ و نم لاتړ غندلای دی. دا دی اونۍ په پیل کې آذربایجان د ارمنستان په دغې غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړل او وړه مورز د دواړو خواوو ترمنځ اوربند وشو. د قفقاز د سیمه چې له لستیزو راهیسې او کړکیچن سیمه بلل کیږي له وروستۍ و شخړو سره یا د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د دغې نوي کړکیچ پترس کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. ارمنستان او ازربایجان د نګورو کراباخ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د ازربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو ماتماتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې په پېښور کې د موسیقۍ د یو افغان مینوال او د ټیپونو د یو مستري په اړه مقاله لیکلي چې د افغان سندرغاړو نایابې کیسټې ټولې کړې دي. د محمد حسن زمرای نومیږي چې له ډېرو کلو هلته اوسي. د ټیپونو دغه جوړونکی چې له ګڼو سندرغاړو سره یې د سندرو په ثبت کې مرسته کړې وایي افغانستان کې له موسیقۍ سره مینه ژوره ده، خو طالبانو دمګړې پرې بندیز لګولی. محمد حسن ګارډین ته ویلي شاوخوا زر دانې زړې او ډېرې نایابې کیسټې ورسره دي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې به پېښور د ګڼو افغان هنرمندانو کوربه و او هلته به یې خپلې سندرې په بېلابېلو سټوډیوګانو کې ثبتولې او بیا به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کولې. د نغمې قمرګلې، قندي کوچه، فیض کاریزي، بریالي سمدی او ګڼو نورو داسې هنرمندانو کیسټې هغه وخت ډېرې پلورل کېدې، خو محمد حسن بیا تر دې د پخوانیو هنرمندانو لکه ناشناس او ځینو نورو فولکلور سندرغاړو نایابې کیسټې هم ټولې کړي او هیله مند دی چې وکولای شي دا سندرې ډیجیټلایز کړي چې اورېدلې ټولو ته اسانه شي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې واک ته پر رسیدو موسیقي بند کړه او سندرغاړو ته سپارښتنه وکړه چې ځان ته نور کارونه ولټوي. د ځینو راپورونو له مخې طالب وسلوال بیا په ځینو سیمو کې د ساز آلې ماتې او ځینې محلي سندرغاړي په عام محضر کې ورټل. اوپن دیموکراسي خبرونه په بریتانیا کې د هغو سلګونه افغانانو پر وضعیت مقاله خبره کړې چې لا هم په هوټلونو کې پاتې دي. مقاله په دې پیلېږي چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت په هوټلونو کې د دغو ایثارو افغانانو سره لمرستو لاس اخیسته. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 افغانان چې پکې 300 ماشومان هم دي لا هم د کورونو په لټه کې دي. اوپن دیموکراسي د سلیم په نوم له یو افغان کډوال سره خبرې کړې چې وایي په هوټل کې د پات کېدو موده غزول شوی خو د شپې ډوډۍ نور څوک نه ورکوي. سلیم شکایت کړی چې په هوټل کې د پخلی هیڅ وسایل نه لري او مجبور دی چې ټول وخت له بهره یا پیزا یا برګری واخلي. شاوخوا 8000 افغانان تر یوې میاشتې مخکې هم په هوټلو کې اوسېدل، خو اوس دا شمېر تر 90% راکم شوی ځکه اکثر افغانان وروسته له هغه له هوټلونو وویستل شول چې د بریتانیا حکومت همدا سپتمبر ورته وروستی مهلت وټاکه. د بریتانیا په حکومت باندې انتقادونه کېږي چې د تخلیه په پروسه کې تیروتنې کړي او په دې سربېره هغه افغانان هم په سمه توګه نه دي ځای پر ځای کړي چې له افغانستانه ایستلي.
د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو په ورکړه کې زیاتوالی راغلی دی. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنسی واکسین ورکړي، خو اوس عامه پوهاوی زیات شوی دی او ډیر خلک غواړي چې ماشومان واکسین شي.
شاوخوا 28 کلن عبدالبصیر هر سهار د خپلو لکڼو په مرسته خپل کار ځای ته راځي. دای دا غزنی شهر په کولای سب سیمه کې موڅګرات کوي. عبدالبصیر په ماشوموالی کې د پولیو زد ساتکو د نور کول ول عمله ګزړ وهلای. نو موړی لخپل راتلونکو څخه مایوس دی او وایي کاش چې خپل ژوند می په دغه دوه ساتکو واکسینو نه خوړلو ما وای خراب کړای. خو خلک باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې ماشومان یې زما په څیر نسی.
یو وخت چې واکسین ډیر کم وو شرایط دې ته آماده نه وو چې خلک واکسین شي. نه څوک دومره ډیر د واکسینو په اهمیت خبر وو. زینیم واکسین کړي دا می حال دی. اوس می راتلونکی ډیر خراب دی. د یو واکسین نه راکولو په خاطر زما ژوند نیم شو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک له ګواښ سره مخ کیږي. خو په دغه ځای کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس د غزنی په ډیری سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول زیات شوي دي. دوی وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې تر دې وړاندې خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي، خو اوس یې په مخنیوي کې لږوالی راغلی دی. په یاد ریاست کې د کتلوي معافیت عمومي مدير عبدالبصير ثابت وایي د پولیو په لمنځه وړلو کې موږ خپلې هلې ځلې نه دي سپمولې او تر لرې پرتو ولسوالیو پورې مو خپل ګرځنده ټیمونه لیږلې تر څو ماشومانو ته واکسین ورکړي. موږ په کمپاینی او روټینګ شکل خپل فعالیتونه کوو. هر څوک کولی سي چې له دې موقع څخه په ګټې اخیستنې خپل ماشومان واکسین کړي. دای زیاتوي پخوا په غزنی کې ډیری خلکو نه غوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي، خو اوس د هغه خلکو په شمیر کې کمی راغلی دی. موږ زیات رد ماشومان درلودل، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده، ځکه موږ د عامه پوهاوي ټیمونه استخدام کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
بعض خلک عامه پوهاوي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره موږ انشاءالله عامه پوهاوي دپاره هلته کسان استخدام کړي دي. انشاءالله هغوی کار روان کړی ده. د هغوی یوه لاسته راوړنه چې موږ د ځان لپاره بولو هغه همدا ده چې زه خپل هلته تللی یم، له قومي مشرانو علماو سره مجلسونه کړي دي. الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې ریفیوزل ماشومان کم شوي دي.
د عامې روغتیا ریاست تر څنګ ولسي خلک هم له هغه کورنیو غواړي چې تر دې وړاندې خپلو ماشومانو ته واکسین څاڅکي نه ورکول. غلام رسول د غزنی په پښتون آباد سیمه کې د یوې داسې کورنۍ ګاونډی دی چې د کور څلور غړي ګزڼ وهلي. دی په خلکو غږ کوي چې خپلو اولادونو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي، هسې نه چې اولادونه یې د دې کورنۍ په څیر سي.
باید ټول خلک داسې هغه ورکړي، پولیې دغه شی باید څه ورکړي. نو موږ ټولو خلکو ته پیغام دی، ټول خلک باید دا پولیې ورکړي.
د ولسی خلکو تر څنګ دینی عالمان هم ټینګار کوي او وایي مه پرېږدئ چې خپل اولادونه مو د بل د لاس محتاج سي. مولوي ظهور احمد د دغه دینی عالمانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي اسلام دین امر کوي هر هغه څه چې انسانان ورڅخه متضرره کیږي مخنیوی دی وکړي.
د اسلام له نظره ټولو انسانانو باندې دا لازم ده، نه تنها د پولیو بلکې د هر هغه څه چې ټولنه او انسانان تر متضرر کیږي د هغه مخنیوی وکړي.
روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یوه خطرناکه ناروغي بولي او وایي د لمنځه وړلو یوازینۍ لارې د خپلو ماشومانو پولیو ضد واکسین کول دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د ټانګو په سیمه کې د یونیسف په مالی مرسته له 2500 زیاتو کورنیو ته د چلو د پاک او بو اسانتیا برابر شوه. ل دې وړاندې به سلګونو کورنیو د کونړ له سیند او په مشکل اخیستې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د سرکانو ولسوالۍ ټانګوسی مچی له تیرو دوه لسیزو څخه پکې له پاکستان څخه راستانه شوی افغاني کډواله باد دي د څخلو پاکو بو څخه به برخي وو او دوی د ماشومانو د ملاتړ مالی صندوق یا یونیسف په مرسته ورته یاد ستونزه هواره کړه. د دوی په وینا چې په دغه پروژه کې یو ژوره څا وستلې، د بو ذخیره جوړه کړي او پیپونه غزولې چې ټول پر 3 میلیون افغاني لګښت راغلی دی او په کونړ کې د تورته نور غنی پروژې کار لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسول شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
دا 15 شبکې لکه چې د شینکوړک شبکې د شګل او د اسمار د ډامبرو شبکې، یو د دغه شبکې د شانګر شبکې او یو د څوکې د کلینیک شبکې. دا 15 شبکې د خود انیسه مستقیما شوراګانو ته ورکړي او باقی نوری شبکی لکه ایم سی یا ڈاکار دیو ته چې کمی شبکی ورکلی دی نو هغه کم دیو خو پورا وندرا نو دینو سی په موږ سره ډیر ښه کارونه روان دي.
د ټانګو سیدونکې په دی خوخت چې د څخلو بو څخه برخمن او لستون زو خلاصول. دوه تنه زئی وسیدونکې عتیق الله او احمد الله
زمونږ د ټانګو وکلی کې دوه ډیر هغه لستون زو موږ سره هر ورځ لا سوګریوارو جوڑا دا چې نصیب موسی سمو د مخکې زمنګ په کلی کې د بو سیستم برابر کړي او زمنګ د کلی ټول خلک دغه پروسه څخه ډیر زیات خوشاله دي ځکه مخکې د بو سیستم دلته نو ماشومان زنانا سپینګری ټول ډیر مشکل سره مخ تو دا وبابا د سینې راوړلې او ډیر په مشکل په خروبانه راوړلې کلم د سینې راوړلې په شابان دی راوړلې
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ټانګو سیمه 225 کورنۍ ته په داسې حال کې د یونیسف پر مالی مرسته د سخلو پاک اوبو اسانتیاوی برابرېږي چې د هیواد په زیاتو ځایونو کې خلک د سخلو پاک اوبو څخه محروم دي او په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ ټام ویست ویلی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د شزو او جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپل ایکس باندې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایې میناستې په څنډه کې له شاغلي جیلانی سره کتلې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلي د قانوني استوګنې لنډمهالې اسناد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو ځپونکي اقدامات وغندل. د کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویپاڼې آی ستوریز خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شي جینګ پینګ د کتنې خبر ورکړ.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما قدر منوردونکو ستړي مشه زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قربانې نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چې اوس یې سنگارتون تړل شوې دی او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
دنه دې په شایمه ازل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبان دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره زه لا پیدا شوې نه وم چې بیا مونږ کډوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار یې ځان ته مونږ په خبر کو سېدو بیا څو ورځې کله نو ورته بیا پلان می چرالل په خبر تا تقریبا یو 15 لور کار مخکله جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکم په نوم ماته پیدا شوم نو د پلان د زوی په هیله او خدای ما نه لای پیدا کړ دې کې بس انسان نو په خیر او شر وي او شاید دې کې بس مون خیر و بیا مون نن څلور کلن په پاکستاني خوندي کوم شامل شو بیا دا کیچ کیچ دې لري څنګه چې مو لاسن کلن چې څنګه څنګه ټولګي ته لاړم بیا پلار می وچ نور جره پیغلاس ته ویدا او قدی گفت ته ویدا تر دی حالا منگا پا پاکستان پا وستیدو بیا زفات سفرنا و زما طول ده همزول بطول مستاب تازو ما زما مشر خورمون دوالا پاتی جیز زما مشر خورمون ده قطقات نال بجیگو مزم پاتی شو باغم بچارا پاتی شو کور که یه بند دی کور که کارونو که لگیا و
که پا دیر را تواهی نظیف جان چه توم را فاصله را غلا چه کورنه حال تا پا پیخوری که مکتب نمانی کری و بیا چه کابل تر اغلی بیر تا مو خونزه پیل که چو کال ده فاصله پات شو منسکی
دا مې فاصله ډېر پات شو تقریبا لږ کال فاصله مې سره غلل بیا غنه ما انتشاري امتحان مې ورکړ اریانا لسیته بیا سلو کال نه مې درس ویل بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې لسم سنه کې وم بیا یو غوا دیني مدرسه وا لسه لاړم امتحان مې ورکړ بیا ته د ستاف په هیڅ په قبول شو ما ته تقریبا د میش څلور زره افغانۍ ورکول مور نو خیر دی لوري پیسې پسې مګر تاسو تا ته د ستاف په هیڅ ساده تقبل کول تا ته یو تجربه وي د جرأت په پیدا کې دلتا نور نور معلومات د استادانو نه باید ترلاسه کوي د همکارانو بیا دا مور ډیر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ما ته کله چې زموږ مکتب نه فارغ شوم بیا د هغه مدرسې نه ما ته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مصرو نو بیا پلان مې هم ممانعت وای نه نورې نکي بیا په هغه وخت و چې پلان مې وفات شو خدای وبخښي بیا پلان مې وفات شي بیا د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلل بیا مور مې وویل چې لورې دا هم بیا نه کوي چې ته لاړ شې زه دلته یوازې هم بیا مو ته ستونزه ده بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل په هغه بورسیه باندې مونږ دوه بورسیه کاردان پوهنتون ته مونږ وازده او زما نه کشر خور مې بیا مونږ دوانه په شریک بتلو پوهنتون ته په شریک به راتلو اوس نیکه مرغه چې تېر کال ما زه پوهنتون نه فارغ شوم او د طالبانو پوهنتونونو چې بند کړو دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په هلو ځله باندې ځانم ورسول مجبور لا تمکه توکل په الله چفت کیږي
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غږی کیسې کراته وکی په کمپونو کې تاسو هلته یو څو کاله درس ویلې پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې دا غږی کمپونو کیسې راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا غږی ژوند یو څه خاطرې راته وایا
دا پنځه کاله چې
مونږ
هلته درس خو ډیر زیات د کور نه بدره کم بونګه فشار و زما د پیغلې امغان یو هغه کوټ قالین کاوه بیا پلان می هم په هغه وخت کې کوم هم درنګ ته مې وای چې دا انجنی قالین هم کاوه چې په مکتب باندې نه سن جوړي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولینه تکړه د درس مو ویلې چې او قالین هم کاوه چې تر دې هته چې زما خپلواکونه نو ولیدل چې تقریبا شپږ کاله نه هم وو خو بیا مور وایي زما لونه ځوانه کوي دوه کال کولی شي د دې ته مو وایي چې مکتب ته نه ځي ته یې تر څو چې راځي دا زه وایي نن ته چې اول سم کوي چې سما جن د ماجدین مکتب وا د حضرت بلال فنون یادې ده هغه د سویس هیواد طرف نه حمایت کده مکمل ټول ماجرین تر دې هغه په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم غالته په یو سنف کې وو بیا یو سار شیخ ورکړی و چې کی هیڅ نه و تقریبا یو دوه درې میاشتې چې چلته لاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږه تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې د زما د لهجې نه هو د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم مثلا سکول مونږه هغه مونږه ویل ورته خو بیا تقریبا اول سنه په درې کاله پورې د پاکستاني مکتب ما ته درس ویل زما زما نمشه خور مې هغه هم را سره و دوانه په شتي کې وڅنو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور مې دام نکي دا انجنیر ته بلا چې اردو او انګلیسي زده کی د دې خپل ژبه مهمه خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیکلو په دې زده کی بیا د دې فکر کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې باندې ملال خوانه بیا مور مې د هغه ځای نه مونږ سي پرچا کړ مونږ یو ډول دې فکر مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل بیا په دې څلور کال کې سهار وخت موږ مور ته سوال بیا به چې جمعه ته قرآن شریف درس به مو وویل بیا چې هغه نه وخت به راتلو زموږ شریکي کور وه کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه ټول مکمل د کور کار زما په مور وه هغه همدوانه همغان مې هغه خالین کول نیا مې هم ضعیفه وه خو مېلمستیا او مسافري کور وه د کوم کسان خپل خپلوان چې د کابل نه هم چې راتلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات مور مې بېچاره مونږ د سېږي کولی نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو خو تر دې هغه خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور مونږ هیڅ نه پېژنو نه پېژنو خو دلته چې مونږه د نیکانو سره کینو پاس او درس نه پرته چا سره خبرې نه کوي چې چیرې هغه درس مرسته کوي خلاص ورسره کله نه کوي بس راځي کورتی وسیږي خو پلان هم لک بس خو یو خو پدې مسی بیا دا څه چې ته نو مستقیم کالی به بدلول بچو یوه شون ما غوښتل بیا چې نو مکتب ته چې دولس بجې پر راتلو د مکتب نه یو بجې کور ته ورسېږو نو بیا په قالین کې نه سو ته شپه کړم زوم او تکلم زما مشر خور و موږ به کې نه سو ته ته شپې لس بجو پورې موږ قالین کول بیا زموږ کورنۍ دنده وم کې نه سو ته دولس بجو پورې موږ کورنۍ دنده به کول بیا چې سهار وختي به داسې پاسېږم د مسجد ته وتلو یو ورځ داسې په مکتب کې زه بېهوشه شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه لږ مکتب هم ډېر ډېر نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ بیا نیکې مو او نیانې وو بس ټول نه مهم مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوی نو بیا کله چې راغلل دې خواخوا بیا ډاکتر یې راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار چیز کړي نو چې نه وایي دا ټول تاسو ته دی چې دا درس وایي سحر وخت یې مرضی او بیا تاسو د خو ماشوم د دې ته چی نه ورکوي نو جالب دلته او چې زمانی کې جړل مو دې وایي چې شو ته ته حیران باندې زه وایي تاسو چې پیدا شې نو دې څه بد خوې به کول دا انجلۍ پیدا شوې دا ولې الکونو شو خو وایي تاسو دې څه ورته نه خوښې دې وایي دا ټول انجنیر کان سبا ودی تر دې کورته دې بیا نو زمونږ بیا خو ته تعجب شو چې داستان کوم څه صح حالت ولې د تجارت په لکه پاینا هر څه باندې چې اولاد په اولاد دي نو چې دا خو د انسان هغه حالت دي چې وایي چې دا لږ دا و دا انجلې نه
نزیفه جانې څه خويندې استې
موږ نه هم غوښته پاتنه
ورور نه لري
ورور لري ما خو موږ څنګه خويندې موږ مشرانه بیا ورور نه دی بیا ورور نه ورور ته وړه کوي خو نه هم
خیا خیا زه شکر چې بلاخره خدای پاک ورور درکړی ده
او بس ورور نه ورته کزنګ بعض وخت موږ ورته ګورو چې موږ ما ته هغه بل د دې سره سره خبر وکړل بس ما ته زما ورور نه وو ته زما ته نه سرتا هغه په خندا شو نه خو دا په دې حالت کې زما په کار راځي دا موږ چې بس بیرون دی خو اخو زه ته زما محرم یم سره دې ورځي هغه را بس څه کو وای تاسو خاله چې تاسو ورور لې زه به څه کوم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکم ان چې خو بس خو بس خو دې په خپل په خپل کار باندې ژوند د زندګي د یو طریقې نه په یو طریقې مختلف ده په هر یو کورنۍ کې سنت فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د تبعیض ستونزې وي نو یو څه نه څه ستونزې پکې وي کو د فخر ستونزې د
نزیفه جانې
کورنۍ چې بيخي د هر سنه مکمل خو مینه محبت پکې نشته د هر سنه په هر یو کورنۍ خو جلا جلا ستونزې په هر یو کور کې شته خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې
امين نزیفه جانې تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا د بل هنر مهم چې اوس خبره شوم چې قالین هم وبدلای شي هغه دغه هنر مهم زده چې قالین ګنډلای شي د سنگار تون پرته وایست اغه مسلک مچرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوی دا نور سنگارتون د اجازه نه ورکول کیږي د طالبان له خوا څومره مودې سره ایت کم شوی دا
نو فکر کیدا مکتب ته اجازه نه ورسته او سره د دې چې سره د یو کس هم ورته اجازه وي بیا هغه مو سره مې وایي سم د قوت بیا هغه چې ماش نه ورکوي نه خې د ماش نه ورکه بس ته دونه ور زده کی پیسې ما د څوک مستنه نشته تقریبا په دوه درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس زده شوې تاسو باید ما ته ماشه مو تاکي بیا وایي کومه ستونزه نشته پافته کې را سره کار وکړه جمعې په ورځ ته یوازې راته دکان دی دکان خلاص ده استاد ورته وویل نو هر څومره مشتری چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه استاد شي پیسې ما ده بس بیا خور مې چلته کاری شروع کو بس د نور د ژوند ستونزې موږ لکه لکه کم شو دا د پلار تداوی شو د ډاکټر سیسو د دوا شو دا غیته یو میوه او یو دانه د کور مسارف زما د زما نه مشه کشر خور مې چې دا غیته غاړو چې
نظیفه جان د دومره ډیر کارونه د دومره سخت مرحلو نه تیرېدل د کور کارونه په اړه ته وایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي د زده د څخه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې خبرې چې مونږ وو زما د پلار نیکه مې و چې نیامې دی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هېوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي نه د پېښور د هغه نه بیانو ډوډۍ هېڅ پن نه راکوي اوس هم پخوا هم د هغه بعضې بعضې نه بیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمانان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال خواته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا مونږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې مونږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلان او شپاړس کلان ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه مونږ ته پرې نه خو چې مونږ مکتب ته لاړ شو بیا مونږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و ته شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او ښه صحیح خواړه باندې پخول خو ډیر ښه خواړه باندې پخول هغه وریجې وو چې زما هفته پروت خواړه چې د وریجې ده نو مور مې چې اوسه چې خواړه ستا خوښېږي نو هغه خو ډیر ښه پخوی دي د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښېږي هغه خو نه د سر نه تېروي ما چې مور د وریجې زه پخوم دا خو زما خوښېږي زه په مینه یې پخوم
کابل کې مجھے خور سره کله ارجگاہ پیل کړه او دایدې او منبش استاس لپاره اوس محل چې د ارجگاہ بند شوې ده په دې اړه لږ راته ووایو د ارجگاہ د دورې نه د خطرې یو لنډه خطرې راته ووایې ځکه چې تاسو مشتریان درلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړه چې کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو مېرمنې به درته لاس من فیشن به ورته کول په دې اړه لنډ وایي زه
به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما په لټ دای مې دا وایي چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي مېرمن پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا ریښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلی دی خو زه ورته ټاکلی ده موږ داسې ونکړو باید چې د مېرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو موږ باید چې زما پلار دې ته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ماته وي ورور وزی کوي د ورور بل جدا مقام لري ستا او د ښځې د لور او د زوی نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار تمام دا خبرې کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشه ولم زما پلار هغه زما څلور تر افغانستان پیسې نه دي زما چې هغه ماشه ولي نه زما پلار دې په جاړه شو پلار مې چې ما چې پلار مې تر مې راغلل ورته وویل چې ورور زما کې دې خرڅ کړه کوم هغه میراثي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه په هغه په یو ناشتي پیسو باندې دا هغه چې ما تاسو نه اندازې وکړه تقریبا شل لک یا ویش لک برازي نو یا هغه خرڅ هغه په څو په پنځه لکه ځان ته یو ګروي کور واخلا یعنی په دې حد خاطر چې یعنی سمه څه پیسې او پنځه لکه زه به ورته ورکړم فری به یې ورکړم هغه څه چې زه به اخلم به په بل چا وایي خرڅ کړم یو سمه څه یو پنځه لکه یو دوه لکه ماته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې مریض شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکړم ماته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش کې زما له طرفه ته وکیل یې پلان مې راته وویل ما چې زه دا کار نه شم مختوړی دا ډېر دروند کار دی نو تاسو یې مور نه شته هېڅ په دې کارونو کې ما نه شریکوئ وایي نه زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده او اوس زمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه سبا ته وفات شي ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی نو په دې خبرو چې بیا پلار مې وفات شو پلار مې چې وفات شو ما زه هم پانتوت نه تلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپایم په دنده کې وه یو خپایم په محکمه کې وو ولسوالۍ ته بتلم تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې تره ته به مې ویل چې ولې زموږ حق موږ ته نه راغی وایي تاسو پېغلې یې نو تاسو نجونې یې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ او ورور دې اوس لا کوچنی دی کله چې زلمي شي بیا راستې دی زه به ورته میراث ورکوم وایي ښه نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله د پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستي وکړو نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوه او تر سره دا هم هم مخته وړل خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بیخي محروم شوم یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه خو زه بیخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول تر دې حتی چې مور وایي چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم ته خپل کالي نه تبدیلوې ما سره هیڅ وخت نه و او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم بته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو ستانسي وو په هېواد کې بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو بیا کله چې تاسې یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د ارجګار د لارې وو کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارجګا کوم ارجګا زما خو چې کار کول هغوی سره په شریکه نو هغه خپل سامان راټول او لار پاکستان ته داشتان سندستي زمون هم خبر نمور نه چې اصل چتی هغه دا کار وکړ زما هم زه هم به سرپرسته شوم او یو مشوره خو به کول ما خپل مور ته خپل دکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري نو موږ تاسو ته ویلی ورته چې تاسو ورنه وکړو بیا موږ دواړه په شریکه منلارو راځه تا مور نه نو مجبورې تم راشه تم دواړه لارو بیا د زمزان کې د تلر مجل نه د تزوم ما خور هم جالب مدل کې چې طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تیر شوی د حکومت نه کې یو دوه کسان طالبان وو د ټوپک په لاس دروازه شاته راغلل چې موږ د څه په غوسه ام شیرا ما ناوی داریم و روز جمعه ناوی داریم و باز ما میاریم ناوی مرجور کنیم و نیمه پشتو نیمه فارسی بیامت اشاره بکو چطور زه و سر خبری که در شاید و داری که کمستون زلاری زیزه لاریم و سر میخبری بکو ما چند کمستون زنشتا تصوراره منگا پا خدمت کیو منگا که این استو در پنشنبه شپا ورز و در جمعه شپا و تراته بجو بوریم دا ژمی هم هوا ډیر زیات یخ وو د قوس میاشت داسې راځي مقربو میاشت وو موږ هم ډېر لنډ وو اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې شرایط هم خراب په دې وخت کې تاسو هم مورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلی موږ په تمه یو او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی نو څه به وکړو او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې و زما د خور اغه دا غی جالب دلته مورم راغلی و ضرور خزم راغل دیاری نه نو ان چې تاسو ولې راغلی وای دا دور می आवाज د دښنه شي د طالبانی په سر نه دی برابر خو دام پیغ نه اول ما وسو هیڅ کوم ځای دکان دی شي بنده بیا وینا څه خبره نشته باور کو په هغه ورځ په هغه سمدستي اته بجې اته نه لا شم دقیقې او چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړیو څړې سومانه هغه بیچاره ناوي اوس هغه موږ ناوي ته وستان کین هغه بیچاره ناوي ویږي کیږي
ټول جالب ده وقته
چې اوس هر څنو د لږن کین مونږ سره موږ د صحنه د ایز ستا په تمه یو خو نو ناوي سبو کو ستا په تمه یو نو ته ځان زړه په حال مونږ سره چې موږ تاسو د سنگار کې د زړه ختم ته دا ناوي بیا ویږي کی او خدای د سو کو چې دا نه ویل شي چې موږ د تاسنګار کو او شاته طالبان تقریبا دونه بیا لاس کسان په خپل در نشته او جاري بدل تاغ استاد کله چې دا نه جوړوي دا لاس نه رتي اخر دا اجازه یې د سپیت چر نه نه ده ته په دغه ته دروازه سل کو دې ته چې یو لاسه چې لا عمر کده باور کو تقریبا دونه بیا لاس کسان ناري نم د څه ولاړ تو پکې فلاش وځاو موږ سم زه یو زلمو کوچې مانځه د دینه موږ نه یاري کو هغه به چې ډیر زیات رتي یاري دی له یو خو ډیر په یو سختۍ باندې موږ هغه ناوین جوړ کړ تقریبا ناوې سره و کسان نور هم و چې د زوم خويندې کې د زوم ورندار هم ور سره و بیا د زوم یو ورندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می د لندن نه راغلی ما خاصه خوان د لندن نه راغلی او څه خصوص چې کار سکه کوي سدان دلري او یو خصوص پر می طالبانو کې د خوان می لندن کې وي خپل نو دا څنګه مثلا خوان د لندن کې څه کوي وای ان ته زما خوان انجینر دی ان ته ذکر کوي ان ته درس وای دی ان ته دندلري نو سلو میشتي ورستا دنیا ستورسته وای راځي افغانستان افغانستان او طالبانو داسې خپل اولادونه لیږلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې جهاد وکړي ما په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خوندې و هغه لک سندې تر شو اند سي ما ته بد بد وکتل دا د څنګه مو سره چې کوم استاد و هغه راغله وای چې خلای شي چې چپ شه دا څه کې ځان ته جنجال لته من دا خو حق خبره ده ګوره په خپل اولادونو باندې څومره زده کړې کوي د بیچاره خوار ولس اولادونو په افغانستان کې نږدې د پنځه ته او یا پنځه ته لاړ شي خو دا دی خلک شو لاړل په سبای چې دوی چې موږ واده ختم شي بیا موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو، یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راتم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل، دوی موږ ته 10,000 ورکړل لري بیچارہ پیسے پجارا پہ خاطر دغزان سنبال چې موږ تا وسنګا چې موږ وو تل چې تقریبا لسنی مجي شو چې موږ وو تر چلار چې بل رقم یخنی هم هوا موټر هم اسنه پیدا کړي اخر پیدا راغلو.